انتخاب کړی داسې دی بل چا هم دا به تحمل کړو، نه کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړې، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړې. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې مونږ اوسېږو، په هماغه محیط کې مونږ اوسېږو، زمونږ فکری وده به په هماغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعارو نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاسو سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه لغنی توقیخوالې د خوشنط به سر راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوخه دی وبنه پر بنی خوخه، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما، او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه، به د دلیل سره وورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی هم غلا عمل دي شوی چې دوی مثلا خبره توقیخوالې ته یو دی بل سپکول ته دي.
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که مونږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي، کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې وبیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاینې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزکی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د ظلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي، او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده،
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پراتونګي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای، او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یوه کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغسې ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسېږي، داسې غوګندرۍ ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د موږ په ټولنه کې که موږ وګورو د ډېر ځوانان په زور باندې دې ته واداره کېږي چې زر واده وکړه، یا مثلا هغه دوی پوهنتون درسونه وي، یا په عموم کې اقتصادي مشکلات ډېر لري چې یا د کورنۍ د جبر لحاظه، یا په ټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکی واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دو پیغور ورکوي. ډېر ځوانان داسې وو چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې ښې یوې خواته پرېږده چې دغه توان او هغه اقتصاد خپل نه شوی پیاوړی کولی، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نه شوی حل کولی. د دوی پلار یا مور دغه ټول سخته و چې ته ولې واده نه کوې، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره، یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تا ته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کېږي چې که اوس واده ونه کړې وخت یې تېرېږي او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پرېکړه وکړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. بلاخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت یې ته دی ولې څوک نه راځي، ولې زه باید واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ هیڅ وخت دا نه درکوي. فکر کوي چې وکړي زما لور مثلا د ولسو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسېدي باید واده وکړي، اما دې ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څرنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې انجلۍ روی باران ډېر شي، هغه وخت هم په انجلۍ د کورنۍ فشارونه ډېرېږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شنستله، دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي، ته باید واده وکې. دا دغه ډېر شالک دی، یو کور داسې تحصیل کړې دي، دا رقم کورنۍ سده موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسولیت سرته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې کورې جوړ سوي.
ارواپوه استاد زیول حق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي، یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، د نورو تر تاثیر لاندې یاستو. موږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پرېکړه در باندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو څه د نه کسانو لګړ کېږي د ماشومان ته باید وروزي. نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصلا موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ورسره ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال و چلې به خرج کړي، بل شی نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیق ووسی. که څوک مړ وکړي، مثال قتل وکړي، دښمنی ورته غاړه شي، هغه ډیره سخته ده. خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزې ترمیان زغه اړیکه ده. کچیر ته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکه ونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وایي، ټولو ته ځواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپل د خپل همسفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه سی یو تصمیم ته غاړه کیدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل همسفر وټاکي او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولی شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې ستر راځي انډیوالانو سره شریکی کی وي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګري د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګري ملګري فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد ضیاءالحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمونږ نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ، مثلا د پلار او مور. مگر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ولې مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه؟ معلومه خبره ده خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو. قلبونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي، راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره پورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجو سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه شو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شولي یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ د نامناسبتۍ نه خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکسم ویلی شم: خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخص یې. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي؟ د ټولو لپاره به کیدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوب اوریدونکو، د تانی څنګه دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونه درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجېږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدېږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې وویل په تنفسي سیستم کې وویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچوو دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراح مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي. ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دا ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل د داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه ورسته به حالې بین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالې بین سره نشته دي. دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چانهیز واحد دی. چانهیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټیو بو تیریږي، تر سوټیو بو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټر پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل یا اولنی ټیوب ته راوړل، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسوله، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم سوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس کوي کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دوی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دوی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غوښې څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي، د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیشته ویل کیږي؟
کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کېږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالېږي. بل د اوزموزیس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوس پردې څخه نیمه قابل نفوس پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي دغه اوزموزیس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي دې ته اوزموزیس ویل کېږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کېږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزیس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوې د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزیس عملیه په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزیس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزیس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزیس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزیس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کېږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزیس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چیش دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کېږي، انرژي مصرفېږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کېږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایتوزیس دی او یو اکزوسایتوزیس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کېږي. اندوسایتوزیس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کېږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقمه شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزیس ویل کېږي. او بل هم اکزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کېږي. او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هندلی ته ځان رسوي، د هندلی لوب ته ځان رسوي. د هندلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالي بینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هندي ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابته ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنې اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کېږي. موږ پوهېږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ ټو ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان ایچ تھری باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټره فلټرات د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنې پښتورګي په څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټره فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټره یې، یو نیم لیټر یې چې دی، هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې د هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا کلویات خاصیت کلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
کتا تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.